مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ساس هرکلی کوم. دا مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتو ته ځانګړې شوی ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه واورو، خو په لمړی سر کې ګلایاس ته ځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
سهار مو پخیر. لمړی د خبرونو سر ټکی، د اسلامي نړۍ اتو هیوادونو مشران اقتصادي اړیکې او همکاري په پراخولو سلا شوې دي. د شمالي وزیرستان یوې جرګې پریکړه کړې له سیمې څخه د سړي تختونکي ترهګر او امن خرابونکي په سمدستي توګه وځي، ګینې له مرګ سبا مخامخ شي. او په غزا کې د اتو ورځو خونړو حملو وروسته ژوند معمول په لور روان دی. اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د اسلامي نړۍ اتو هیوادونو مشران د تیر زیارت په ورځ اقتصادي اړیکې او همکاري په پراخولو سلا شوې دي. د ډي 8 په نوم د دې ټولنې په پورونی غونډه کې د پاکستان، ایران، انډونیشیا او نایجیریا ولسمشرانو او د ترکی وزیر اعظم او د مصر، ملیشیا او د بنگلاديش چارواکو ګډون کړی وو. د غونډې پرانسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وکړه او وی ویل
The people of Pakistan stand with their brothers and sisters.
دا پاکستان ولس به د اتو ترقی پذیر هیوادونو له رونو او خويندو سره په سنکه ولاړ دي. دا من جمهوریت او سوکالی په لټ کې یوازنې لاره په یوازې پر مخ تل دي چې ګټي مخې تر لاسه کړو او په یو ځای دا کولی شو. دا سرمشریزي د پای په اعلان کې راغلي. د ډي 8 غړي هیوادونو ژمنه وکړه چې د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن له اغیزو سره د مقابله لپاره به د ګډون او خبره ترول لاره پر خپلو پرمختایي هدفونو توجه زیاتوي. د ټولنې مشري د راتلونکو دوه کال لپاره د نایجیریا له ولسمشر څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری واخسته. دا تو ترقی پذیر هیوادونو ټولنې بنسټ په 1999 کال کې ایښودل شوی وو چې خپل منځي اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د شمالي وزیرستان د ځای خلکو په وینا تیر ورځ له میرانشاه سره نږدې په انغر کلی کې یو لوی جرګه شوې وه چې یو شمیر مشرانو، علماو او د حافظ ګل بهادر د ځای طالبانو د شورا سربیره عام ولس هم پکې یو شمیر پکې ګډون کړی وو. د سیمې یو ځای خبریال ملک ممتاز د جرګې په اړه مشال رادیو ته ویل
د وزیرستان کې مختلف قسم دا بدامنی او کشدګی چې روانه ده هغه متعلق دې خبره وکړه چې د حکومت او د قبایل ترمنځ چې کوم امر معاهده ده هغه برقراره ده. په چار دو چې داس خلک وي چې دلته په دې فورسز باندې حمله کو او هغه نه عام خلک ته نقصان رسي او بل طرف ته دا وي چې فورسز ته په چار دو چې کوم حمله اور وي چې هغه باندې غاده وکړو.
جرګې پریکړه کړې له سیمې څخه د سړي تختونکي ترهګر او امن خرابونکي په سمدستي توګه وځي، ګینې له مرګ سره به مخامخ شي. تحریک طالبان پاکستان د ژوب له ګولکچ سیمې څخه د پاکستان د استخباراتي ادارې د دوه تختول شوو اهلکارانو ویډیو خپره کړې چې دواړه لاس تړلي وو او په خپل وار سره بیان ورکوي او د خپلو افسرانو او فوج او حکومت څخه د خلاصون په اړه غوښتنې کوي. دغه حکومتي اهلکار د روان کال د مارچ د میاشتې په 8 نیټه تختول شوي وو. شلتنه بندیان پرون له بګرام او پولیچرخي زندانونو څخه خوشی شول. د بګرام زندان د نظامی پولیسو قماندان جنرال غلام فاروق ویل د دې بندیانو د ډلې او لستنه د محکمو د حکم له مخې له بګرام زندان څخه او پاتې درې تنه د کابل د پولیچرخي زندان له فوزی برخې څخه خوشی شول. د جنرال فاروق په وینا خوشی شوي کسان په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو. د یاد شوو بندیانو د خوشی کولو پر مهال چارواکو ویل چې د امریکا لوري افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په برخه کې تیاری ښودلی. د کابل او واشنگتن ترمنځ د روسي موافقې له مخې د امریکا فوج نشي کولی چې په افغانستان کې زندانونه ولري. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. رپورټونه وايي په غزا کې لا تو ورځو خونړو حمله روسو ژوند د پرون راسي د معمول په لور روان دي او ښکاري چې د حماس او د اسرائیل ترمنځ اور بندي پر ځای پاتې دي. د دواړو خواو ترمنځ د تو ورځو جګړه ختمه شوي او د تیر چهارشنبه په ورځ راسي اور بند عملی شوي. لبلې خوا د فلسطینیانو وزیر اعظم اسماعیل هانیا ویلي په دې جګړه کې دوی بریالي شوي. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل که فلسطینیان سرغړونه وکړي نو دوی به د بدل لپاره سمدستي اقدام وکړي. د حماس او اسرائیل او په اته ورځنۍ جګړه کې د لسګونو ماشومانو په ګډون څه باندې 160 فلسطینیان وژل شول. یو خبر لبخې د ایران د مذهبي مشریعت الله خامنایي یو نږدې همکار ویلي په غزا کې د اسرائیلو لخوا له فلسطینی حماس ډلې سره د اوربند منل د اسرائیلو د حکومت کمزوري ښایي. په همدې حال کې اسرائیلي چارواکي پرون په تل ابیب ښار کې په یو بس کې په بم ایښودلو د مشکوک تورن د نیولو خبر ورکړو. د حماس او اسرائیلي فوج د جګړو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د چاودنې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل کړل. چارواکي وایي تورن د اسرائیلي تابع ښار استوګن عرب اسرائیلي دی او چې د فلسطین له حماس او جهادي ډلو سره اړیکې لري. په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پلویانو او مخالفانو د هغه صدارتي فرمان پر ضد او په حق کې مظاهره کړې چې ولسمشر ځان ته د یو اړخیز فیصلې د لارې ډېر زیات اختیارات ورکړي. د تیر زیارت ورځې اعلامیې تر مخه ولسمشر دا اختیار ځان ته ورکړي، هر هغه یو فیصله یا ګام به مخه ونیول شي چې د انقلاب پر ضد وي. صدارتي فرمان کې راغلي چې د ولسمشر فیصلې او قانون پر ضد به هیڅ یو ځای کې اپیل نشي کېدی. صدارتي فرمان په موثره ډول د عدلیه مخنی ولیدا چې د ولسمشر فیصلې به نشي چیلنج کېدی. اسلام پالو د ولسمشر په حق کې د سپریم کورټ مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې د عدلیه نه د پخوانی حکمران حسنی مبارک چارواکي وباسي. بلخوا د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي ادارې پخوانی مشر محمد البرادی وای مرسی خپل ځان د مصر نوی فرعون ټاکلی دی. د دې محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو اوغاج نیولې دي. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. په اسلام آباد کې د اتو پرمختیایي هیوادونو مشرانو د ګډې همکاري ژمنتیا ښودلې ده. په شمالي وزیرستان کې والو جرګه سوي چې په سیمه کې د امنیت پر ټینګښت او د ترهګرو په ضد پر مبارزې سلا کړې ده. د سیمې یو خبريالې پاړه وای
میرام شاه بزور شي چې کومه حالات خراب شوي دي او نامان خراب ده. هغه متعلقه وي چې میش وسل کسون او قبایل وي چې هغه مسله دلته غاش کو.
په پاکستان کې په تیر ورځو کې پر شیګانو د یو شمیر بریدونو پرته تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. د طالبانو د اوسني کاروایانو د زیاتېدو پس منظر څه دی؟
لشکر جنگ چې پاکستان ته راغی د القاعدې د هغه پیکج یې وویشله چې د پاکستان تحریک طالبان قاري حسین چې کوم دی هغه د لشکر جنگ وی یو حصہ و.
په روانه خبرونه کې یو شمیر راپورونه او سندرې هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو لومړی کړي سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. په سلام پښتونخوا کې به په لومړي سر کې موږ خپل خبريالانو ته ځو او له دې څخه به د سیمې په حق له تازه حال راټولو، ورسره به تاسو ته راپورونه او سندرې اورو. په لومړي سر کې ځو اسلام آباد ته چیرې چې د مشال رادیو خبرياله رابعه اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه اکرم، سهار مو په خیر.
تاسو سهار په خیر ډیر مننه.
رابعه اکبر خان، تیر ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د اتو پرمختیایي هیوادونو یا ډیټ سرمشریزه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې وسوه. په دغه کې څه فیصله وسوه، دوی څه پریکړې وکړې، هغه آخري اعلامیې پاکلې کومه تازه حال راکړي؟
جی بالکل، احمد شاہ اسلام آباد کے اتو اسلامی ملکوں تنظیم ڈی ایٹ مشران و سلم شریف اجلاس کے اسلام آباد ڈکلریشن منظوری ہوا کا صداغے مطابق رکن ملکوں با مشترکہ مفادات او مشترکہ مسئلے حل قبول لبا پیو سے انکار کری. رنگ اسلام آباد ڈکلریشن کے ڈی ایٹ غری ملکوں ردی اصل اظہار کرے دے چی اگی امن جمہوریت برداشت روگلی او اعتدال پسندے سرسرا د اولس اقتصادي خوشحالۍ او بهتری له بکار کوي. د تنظیم د غری ملکونو ته وویلی شو چې هغوی اسلامي بنکارۍ له وده ورکول له دې تعاون وکړي. او دغه شان په دغه علامه کې دا هم وویلی شو چې ډېر ملکونو ته یو رنګ کمې مسلې مخې ته راځي، نو په هغې کې باهمي کومک نه کار اخیستی شي، چې پکې خوراک فراهمي، قدرتي آفاتو اثر کمول او ترهګرۍ مقابله پکې شامله ده. احمد شاه دین علاوه علامی جاری کول نمخ کی سر مشوری اجلاس وشو چې استفای د نایجیریا صدر وکړه. د دې تنظیم مشوری اوس دوه کال لپاره پاکستان ته ورکړې شو. په دغه سر مشوری اجلاس کې د زیارت په ورځ ډی ایټ ګلوبل ویژن هم منظوري ورکړه، په کوم کې چې د تنظیم نورو علاقایي او بین الاقوامي ادارو سره رابطې زیاتولو په اهمیت زور ورکړی شو. او دغه شان په دغه اجلاس کې ډیر په منشور هم دستخط وکړی شول. د منشور مطابق د تنظیم غړي چې کوم دي، د غړي ملکونو وسایلو استعمال، سماجي او اقتصادي ترقۍ لپاره خپل منځي تعاون زیاتولی شي، او په غړي ملکونو کې ژوند ښه جوړول او د غربت خاتمې لپاره به هم کار کولی شي.
صحیح، ډیر مننه رابیا کرم خان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپاو کم 3 بجو،
پام کوا
پپاو کم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم 5 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري، او د مشال رادیو د نننۍ ورځې د خبرېدونکو ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس یو ځل بیا ځو د راپورونو پر لور. د شمالي وزیرستان د ځای خلکو په وینا تیر ورځ له میرانشاه سره نږدې پانغر کلي کې والوې جرګه سوي، چې د یو شمیر مشرانو، علماو او د حافظ ګل بهادر د ځای طالبانو د شورا سربیره عام ولس هم په ګڼ شمیر کې ګډون پکې کړی و. جرګه پریکړه کړې چې له سیمې څخه د سړي تښتونکي، ترهګر او امن خرابونکي په سمدستي توګه ووځي، ګنې له مرګ سره به مخامخ سي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال راډیو خبريال راکوي.
د ځایی خلکو په وینا په جرګه کې مشرانو او ځایی شورا په دې خبره زور ورکړی چې په سیمه کې اغواکار، ترهګر او امن خرابونکي د فوري اوزی، کنی په ګولو به وویشتل شي. دوی ویلی دي کم خلک چې د نصرګند وسلوالو لخوا په هدفي وژنو کې وژل کیږي، دا مختلف خلک په پټو جامو کې کوي چې د دوی خلاف به کاروایی کیږي. په دغه جرګه کې مشرانو ویلی دي چې میرانشاه بازار د حفاظت دپاره به د سلو قبایلیانو لخکر جوړولی شي چې د بازار او خلکو حفاظت به کوي، او چې دغلته نه څوک سرکاري ودانۍ په نښه نه کړي. د جرګې مشرانو په دولت هم زور ورکړی دی چې د دوی هڅو باوجود هم که کله کله سماین چاودنې رامنځته کیږي، نو په ولسي ودانۍ او بازارونو دې ګولې نه وروي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د مشرانو نظر وپوښتو، خو د امنیت په خاطر چا نه وغوښتل چې ځان د سر غړې وښایي، خو د اوازونو نارې کړکولو په شرط یې د جرګې خبرې شریکې کړې. د دغه جرګې په اړه په سیمه کې موجود ځایي خبریال ممتاز ملک مشال ریډیو ته وایي:
د وزیرستان کې مختلف قسم د بدامنی او کشدګي چې روانه ده، هغې متعلق دوی خبره وکړه چې د حکومت او د قبایلو ترمنځ چې کوم امر معاهده ده هغه برقراره ده. په چار دو چې داس خلک وي چې دلته په دې فورسز باندې حمله کو، خو هغې نه عام خلکو ته نقصان رسوي. او بل طرف ته دا وایي چې فورسز ته په چار دو چې کوم حمله اور وي چې هغې بندې غادي کو. او بل طرف ته دا خبره وکړه چې لکه وزیرستان چې د لاسې او تیورې دې نه بجلی سپلای باندې په چار دو حکومت ته چې هغه د فوري تور باندې ټیکو میرانشاه بازور شي چې کوم حالات خراب شوي دي، امن امان خراب تا هغې متعلق وایي چې میش وسل کسان او قبایل وي چې هغه مسلح دلته گاش کو.
سیډونکې خادم حسین چې په روانو حالاتو ژور نظر لري، کلامو چې دوی څخه وپوښتل چې د قبایلو دغه جرګه څه تاثر ورکوي او د دوی دغه پریکړې تر کومه حده پورې عملي کېدلی شي، نو دوی مشال ریډیو ته وایي:
د قبایلي سیمو په عمومي توګه او د شمالي وزیرستان په خصوصي توګه اختیار د پریکړې کولو درې قسمه خلک کوي. یو خو هغه خلق کی کم چی ٹوپک لری او اغا د وزیرستان خلق دویم اغا خلق دی چی ٹوپک لری او اغا نړیوال اړیکی لري د عربو د چچنو د ازبکو خلق او دریم اغا خلق دی چی اگی ٹوپک لری او اغا ریاستی اداری دی لکه فوج دویم خبر پدې کې دادا چی کمی پریکړه شوې دی په اغا پریکړو کې دی کوشش دا کړی دی چی مونږ داسې وکړی شو چی ریاست په حوالہ نړیوال چی کم قوتونه دی په دې سیمه کې د اغی په حوالہ او د عام خلکو په حوالہ یو توازن پیدا کړی شي دا علامتی یو اهمیت هم لري د پاکستان د ریاست عملداری په شمالي وزیرستان کې نشته ځکه اغه خلک فیصله کوي کوم خلک چې ما تاسو ته یاد کړ هر دو قسمه خلک اغل ته په یو خبره متفق شي نو دا عملی کولی شي خو که هر یو دریم فریق پکې د مزاحمت کولو یا د خند اچولو اراده وکړه نو دغه د عملی کېدو نه بهر پاتې کېدی شي
دا یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې دا په اول ځل ده چې ځایي مشران او عام ولس په دومره ګڼ شمېر کې راجمع شوي دي او دغه پریکړه یې کړې دي خو څېړونکي وایي که دغلته ټول قوتونه چې واک لري متفق شي نو ښې نتیجې به ورکړي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پېښور کې تیر ماخستن په پهاړي پورا سیمه کې د پولیسو پر یو چیک پوسټ لاسیبه مې برید شوی چې په نتیجه کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي پولیسو تر دې پېښې وروسته امنیت نور هم ټینګ کړی دی او د پېښور په راننوتونکو لارو یې نفری نور هم زیاته کړې ده نور حاله پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي
د پېښور په رنګ روډ تیر ماخستن د نامعلومه وسلوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی او دوه نور ژوبل شوی دي د دې پېښې په اخله د پېښور د فقیر آباد سرکل ډي ایس پی سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو په رنګ روډ د پهاړي پورا تانې په حدودو کې د پولیسو یو چیک پوسټ د لاسي بم سره په نښه کړو
پونې سات بجې ټایم او دې دوران کې چې نو نامعلوم کسانو یو هند ګرنیټ وشته په پاړي پورا چوکۍ باندې دا خدا کنجستډ ایریا کې را په دې باندې یو ګرنیټ وشته چې داغي په نتیجه کې زمونږ درې ځوانان چې کوم یو واحد زمان او رفیق او احمد جان دا درې وړه زخمیان په دې کې واحد زمان چې کوم دا شدید زخمی او دې بیا چې هسپتال تر ورسولو نو دې دوران کې دې شهید شو
په دې پېښه کې ټپي شوی دوه نور پولیس والا په لریډینګ روغتون کې د علاج لپاره داخل کړی شوی دی د دې پېښې په اخله دوی د مشال ریډیو سره د خپلو سترګو لیدلې حال سپدا ډول شریک کړو
انو محمد خان مس په ډیوټي باندې ودرېدم مطلب چې ډیوټي مې شل منټم نو شوې چې بس یو ګرنیټ راغی چوکي کې ان نه را درز ور بس پوسټ را مې ورځېدو بس په نور بیا په ځان نه پوښوې او بس د لاس او خپل فارو را غوږ مې مطلب چې ډېر هغه شي
د مانو محمد رفیق دی چې زه یې مسریزو مشیخانو مسریزو دا جی د روډ په غاړه چوکۍ وو بس موږ د روډ نه ګرنیټ رو بغېدو او بس چې رو بغېدو بلاش شو ځینو بس نو ګرنیټ مو څوک په نیوی نه شي هغه دې بس د نیوو شی نه دی نو بس موږ د کټ نه ټوپ کوم وی چې دا گزار خو ډېر دروند شو چې دا څه شي بس چې کټ نه ټوپ کو بس دا سیډونه میډونه تمام ورګېدو دا بل سپې مورګېدو او یو پکې شهید شو بس جی بس
دا یادونه ورلا چې تیر ماسخوتن د دې پیښنه وړاندې د ورځې 12 بجې هم د پیښور په بډبې رسمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په سپین قبر چیک پوسټ په برید کې دوه پولیس والا وژل شوي وو خو امنیتي چارواکي وایي په پیښور کې د محرم پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره لس زره امنیتي سرتیري د ښار د حفاظت لپاره ځای په ځای چمتو ولاړ دي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
له پېښور ځو د ژوب پر لور د تاریخ طالبان پاکستان د ژوب له ګلکای سیمې څخه د پاکستان د استخباراتي ادارې د دوه تشتول سو اهلکارانو ویډیو خپره کړې چې دواړه لاسونه تړلي ولاړ دي او په خپل وار سره بیان ورکوي او د خپل افسرانو پوځ او حکومت څخه د خلاصون په اړه غوښتنې کوي نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي
تحریک طالبان پاکستان د ژوب ګلکچ سیمې څخه د روان کال درېیمې میاشتې په اتمه نېټه تختول شویو د پاکستان استخباراتي ادارو دوه اهلکارانو ویډیو خپره کړې ده مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دغه ویډیو کې دواړه اهلکاران په لاسونو او خپې تړلی شوي خودل شوي دي چې شاتای امیر تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود په یوه پرده باندې لیکلی شوي په نظر راځي او دا ټوپک سره ولاړ طالبانی هم شاته ولاړ خودل شوی دی. په دغه ویډیو کې دواړه اهلکارانو نه وار په وار بیانونه ریکارډ کولی شي چې وایي د روانې میاشتې په 19 نیټه دغه ویډیو د دوی نه جوړولی شي او د روان کال را روانې دسمبر میاشتې اوله نیټه طالبانو دوی ته آخري ډیډلاین ورکړی دی چې که دولت د طالبانو مطالبې پوره نه کړي نو دوی دواړه به ووژني. د تحریک طالبان پاکستان لخوا تختول شوی دواړه اهلکاران په دغه ویډیو کې د خپلو افسرانو فوز او دولت نه غوښتنه کوي چې د وسلوالو مطالبه دې ومني کني دوی دواړه به ووژني. په دغه ویډیو کې یو اهلکار داسې بیان کوي:
علاقه ګلکای سے 8 مارچ 2012 کو تحریک طالبان
د مارچ میاشتې په 8 نیټه تحریک طالبان پاکستان گرفتار کړو او نن 9 نومبر باندې زموږ دغه ویډیو جوړولې شي چې په دې کې دولت ته د روانې میاشتې اوله نیټه د طالبانو لخوا آخري ډیډلاین ورکړې شوې ده او که د یادې شوې نیټې پورې دولت د طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو موږ دواړه به ووژني. لهذا موږ د دولت، خپل فوزي افسران، ملټري انټیلیجنس افسران او خپل ذاتی افسر کرنل افضل نه بھرپور اپیل کوو چې خدا را د طالبانو کمې مطالبې دي هغه پوره کړي او موږ د دوی قید نه خلاص کړي
او انکه مطالبات تسلیم کرکه امه ازادي دلوایي.
د یادونه دا چې تحریک طالبان پاکستان لخوا تختول شو یو ګوملزام ډیم کارکونکو د اسلامیه کالج یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان ویډیوئی پیغامونه هم په بیا بیا رسنیو ته خپره کړل شوی دی خو لا تر دې دمه د غټول اهلکاران د تحریک طالبان پاکستان په منګولو کې دي.
د پاکستان ناقانونه ګرځول سوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په تیرو 4 ورځو کې د شیګانو خلاف یو شمیر بریدونه کړي. بلخوا طالبان وایي چې دوی د امریکا او د هغوی د پلویانو خلاف دي. دغه خبرې او کاروان ته په کتو سره څېړونکي وایي وسلوالې ډلې پاکستان کې د خپل خوش شریعت راوستل غواړي نو ځکه د خپل نظر خلاف د بل هر مسلمان مخالفت کوي. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دغه راپور کې اوروي.
که څه هم پاکستان کې فرقیز تشدد د 1980 د لسیزې راهیسې شروع شوی خو د تحریک طالبان پاکستان د جوړېدو 100 کال وروسته یو شمېر وسلوالې ډلې په دې کې شامل شوې چې په نتیجه کې یې فرقیز تشدد په خاص توګه د شیعهګانو خلاف بریدونه ډېر زیات شو. آیا طالبان د وړاندې نه هم د شیعهګانو خلاف وو او کنه د خپلو اتحادي وسلوالو ډلو له وجې د شیعه مسلک د خلکو خلاف کاروایانې کوي؟ دا پوښتنه مې په امریکا کې میشت په وسلوالو ډلو تحقیق کونکی او کتاب لکھونکی عارف جمال نوکڑا ہغوائی
ان سب کے جو ہے مقاصد ایک ہیں اس لیے اور اکٹھی ہو گئے ہیں
ددغو ٹولو ڈلو مقاصد یودی او در یوزے کے دلو پہ نتیجہ کیے کاروایانی لا نور دیاتی شوی نور خو اول با سپاه صحابه د شیعاګان خلاف بریدونه کول او بیا چې دغه ډله سیاست کې شامل شوه نو لشکری جنگوی نومي وسلوالې ډلې جوړ کړه چې د شیعاګان خلاف به ښکارا کارویانې کولې. بلخو قبایلی سیمو کې میشت وسلوال طالبان هم د اولی ورځې راهیسې د شیعاګان خلاف وو خو چې په 2008 کال کې ورسره د لشکری جنگوی په سیر ډلې ملګری شوې نو کارویانې مربوطي او مضبوطي شوې نو ځکه اوس پکې موږ ته زیاتوالی ښکاري.
اس لیے یہ ہمیں لگتا ہے کہ وائلنس بہت زیادہ ہو گئی ہے.
د خبرې ته د دفاعي چارو کارپوها او د قبایلی امنیت پخوانی سیکرټری ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه هم په اشاره سره وای چې په تیر وخت کې القاعده افغانستان کې حافظ نومي کیمپ کې د نړیوالو وسلوالو ډلو نه علاوه د لشکر جنگوي په شمول د پاکستان ټولو وسلوالو ډلو ته یو ځای تربیت ورکړی بو.
مونږ چې هغه وخت انالیسې وکړو نو هغې نه مونږ اندازه لګولو چې د القاعده هدف څه دی. دلته کې د پاکستان نه چې کوم بوتلي وو کسان د هغې مطلب پاکستان کې خرابتیا پیدا کول نو دا لشکر جنگ چې پاکستان ته راغی د القاعدې د هغه پیکج چې کوم دی دا د هغې یو حصه ده چې د پاکستان تحریک طالبان دي. دا چې د بیت الله مسعود لاس کې کوم کسان وو په هغې کې یو حسین مسعود وو قاری حسین چې کوم دی هغه د لشکر جنگ وی مشر یا لشکر جنگ وی یو حصہ وو. موجوده چې حکیم الله مسعود دی دا ایشنګي مسعود دی او قاری حسین هم ایشنګي وو نو کدی د تر زامن نه کنه خو نږدې ضرور دی.
بریگیډیر محمود شاه زیاتوی په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د ډېری مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو خلاف توند عملیات نه دي کړي، نو هغوی ته د شیعهګانو خلاف د بریدونو موقع په لاس ورغلی او که نور وخت ورته میلاویږي نو په نمبر نمبر به د هیواد د هر مسلک او پارټۍ خلاف کارویانې کوي. حکومت د وسلوالو خلاف خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمیر عملیات کړي، خو د هیواد امنیت پر ځای شوی نه دی. دا عملیات څنګه په کار دي په دې پوښتنه عارف جمال وایي.
جب تک پاکستانی ریاست جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کو کرش کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گی،
تر کومه پوری چی ریاست پاکستان په خپل پوره قوت سره د وسلوالو نوغه نوی وستله دا مسله نه ختميږي، ځکه چې د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان ویلي چې د سیمینا د امریکا د تلونو لپس په هم جهاد تر هغي جاری وي کله پوری چې پاکستان یو سنی اسلامی ریاست نوی جوړ شوی، نو د دې د مخنیوي لپاره به ریاست کوټلی ګامونه پورته کوي. او زه تاسو ته وایم چې پاکستان کې تر دې دمه صرف د پرویز مشرف خلاف د برید تحقیقات او سمه کاروایی شوی، پکار ده چې د هر برید خلاف د غشان کاروایانی وکړي شي.
واحد حال ہے کہ ہر مسئلے کو اسی طرح فالو کیا جائے.
عارف جمال زیاتوی وسلوالې ډلې د ترهګر کاروایانو لپاره په سیمه کې د امریکا موجودګي د بهانې په توګه استعمالوي، او دا راز که امریکا لاړ شي نو دا تشدد یو لس فیصد کمیدلی شي، خو ختمیدل یې ممکن نه ښکاري.
منور شاو چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اهل تشی مسلمانانو په ضد د زیاتیدونکو بریدونو او د هغوی د نتایجو یا د لاملونو په حق تاسو ته راپور اوروي. اوس د هارون بچا په ژغ کې تاسو ته نوی ټپی اورو.
وطن بپر ایک دم تری بلال شم نصیب پر خوی نشم سمرا سر زینا وطن دستا دے پکی اوسا مال دی دند سفر خرس را کچ زما پور دی جانان کڈ باری زور سر زما کلمی مین سل گے سبری پور دی جانان کڈ باری زور سر زما کلمی مین سل گے سبری زما پنارو شین دے
او زلگے میں خورند چے جدا لیار یوما مالا جانان غختس پور سنو
دا هرن بچا په ځغ کې تاسو ته پیاوړې دي زموږ ځغ لمشال رادیو څخوري او لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي وخت د سهار 9:30 بجې سو ګلایز به د مهم خبرونو سرچکی واوري
دا اسلامی نړۍ اتو هیوادونو مشران اقتصادي اړیکی او همکاري په پراخولو سلا شوي دا شمالی وزیرستان یو بجرګی پریکړه کړې له سیمې څخه دی سړی تختون کی ترهګر او امن خرابون کی په سمدستي توګه وځي ګینه له مرګ سره به مخامخ شي تیری کې طالبان پاکستان د ژوب له ګولکچ سیمې څخه د پاکستان د استخباراتي ادارو د دوه تختول شو اهلکارانو ویډیو خپره کړې د افغانستان له بګرام او پولیسرخي زندانونو څخه شل تنه بندیان کوشش ول په غزا کې د اتو ورځو خونړۍ حمله وروسته ژوند معمول په لور روان دی اسرائیلی چارواکی وای په تل ابیب خار کې په یو بس کې په بم ایښودلو په تور یو مشکوک کس نیولې دی او په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي په لویانو او مخالفانو د هغه صدرتي فرمان پر ضد او په حق کې مظاهره کړې چې ولسمشر ځانته د یو اړخیزه فیصلې د لارې ډیر زیات اختیارات ورکړي
دا مهم خبرونو سرټکی مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایز وړاندې کول اوس زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنۍ ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چورته غوښ
ایکسپریس ورسپان لیکي چې د شورو او زیارت پورز او شپه کې کراچي پینډې او کوټه کې د ترهګرې پیښو کې د پولیس اهلکارو په ګډون دیش ترمړ او آتش پېت جوبل شوې دي اداریه وایي چې د ترهګرې خلاف د پاکستان هلې ځلې او قربانې د چانپټې نه دي خو حقیقت دا دی چې د دې ترهګرې مقصد د پاکستان په کوسه کوسه او کور په کور جنگونه شروع کول دي او ځکه هم ترهګر مختلفې مذهبي ډلې بازارونه او مزارونه په نخه کوي او ورسره پاکستانی ځمکني او فضايي فوج هم د دوی په نخه دي اداریه وایي چې داسې حالاتو کې زمونږ په استخباراتي ادارو لا ډېر زموري راځي چې دوی وګوري کم کم ځای کې خلک د ترهګرو مرسته کوي ځکه چې ځان وجونکي حمله کوونکي د لرې نه ناراضي نو باید چې استخباراتي نظام نور هم فعال کړي شي نو د دې سره به ترهګري تر ډېره حده کم شي د غرنګ د انګریزي ژبو ورځپاڼو ډان او ایکسپریس ټریبیون خپل اداري د ډی ایټ په غونډه لیکلي دي ایکسپریس ټریبیون وایي چې د یوې اندازې مطابق د مشرانو د یو عرب خلکو نمائندګي کوله او د نایجیریا او مصر په ګډون د بعضې ملکونو شرانو او بازي استادو د کې ګډون وکړو کم چې یو ډیر خه علامت دی اداري وایي چې غونډه کې د امنیت سره سره د غزا په صورت حال خبرې وشوې او د دین سر به را د تجارت او معیشت په چارو غور شو چې پکې پریکړه شو چې د غړو ملکونو ترمنځ زبات تجارت 2013 پورې 1500 ارب ډالرونه واړول شي اداري اخره کې وایي چې د غیر ملکی ملمنو دراتک په وخت امنیت ټینګ ساتلو په غرض ځای خلک هم د ټرافیک جام او تالاشي پرنګستون سره مخ خو بیا هم د پرم نه غونډه رستو دا تمل لري کې دي شي چې د خواګه بعد د ټولو غړو ملکونو اولسته ورسی
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
دان ورسپانه لیکي چې د ممبئی ښار په خنړیو بریدونو کې ککړ اجمل کساب ته پانسی ورکړل سو خو څلور کال ورسته هم ډیر پښتنې بې ځوابه پاتې دي بلخو ای پی خبري اژانس لیکي کڅ هم د سواد پر ملال یوسف زی تر برید ورسته په پاکستان کې بدلون راغلی وو خو سم وسوال طالبان نجونی په نشه کوي د دوړ مقالو غټی کې زموږ همکار ګلایز تروروي
ډان ورسپانې په ادارې کې راغلی چې د هندستان په ممبئی ښار کې د 2008 کال خونړۍ بریدونو یوازنی بریدګر اجمل قصاب ته په پټه پانسي ورکول د هغه بخ به حصہ او د ډلېز وجنو یادګر نه ده چې پاکستان او هند تقریبا له جنگ سره مخ کړي وو ادارې ذاتوي څلور کال وروسته هم ډېری پښتنې دي چې جوابونه ته اړتیا لري د دې بریدونو پر شا کوم لاسونه وو چې په سوونو معصوم خلک یې وژل د دې مخې څوي دغه وسلوالو ته په کوم ځایونو کې روزنه ورکړل شوې وه او له کوم ځایونو نه وسله ترلاسه کړې وه هغه څوک چې دغه وسلوال یې د خونړۍ مشن لپاره تیار کړی وو دوی ته د اپریشن اسانتیاوي چې هند پوری د کشتو سفر پکې شامل وو چا ورکړې وو او ولی پاکستان د دغه کسانو په هلو ځلو خبر نه وو ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې ورپکې په آزاد توګه خپل عملیات ترسره کوي او په کوم ځایونو کې چې غواړي په هغه ځایونو کې اهداف په نښه کوي دغه ورپکې په بهرنیو هیوادونو کې هم د عملیاتو منصوبې په پاکستان کې جوړوي د ممبئی خونړۍ بریدونو نه یو سبق ترلاسه کېدی شي چې حکومت او ولس په ګډه سره د ترهګرۍ لوی ګواښ چې د خلکو او د هیواد امنیت پر ضد دی یو موټی شي. بلخوا ایسوسیټډ پریس اژانس لیکي په سوات کې شازیه او کائنات ریاض خپل سکونو ته ستانه شوي. دا دواړه هغه نجونې دي چې ملاله یوسفزی سره سکول ته روانې وي او د وسلوالو طالبانو په برید کې ژوبل شوي وي. خبري اژانس لیکي طالبانو ملاله په دې خبره په نښه کړې وه چې هغې د ښځو او د نجونو د تعلیم خبره کوله. خبري اژانس زیاتوي چې په ملاله د برید کوونکي لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي او دا د اندېښنې خبره ده. په پاکستان کې پر ملاله یوسفزی د برید وروستو بدلون راغلی وو. د لومړي ګام په توګه په دغه هیواد کې د هلکانو او د نجونو تعلیم لازمي ګرځول لپاره پارلمان قانون سازی کړی و چې تر مخه یې ماشومان په کور ساتل به جرم وي او هغه کورنۍ به $1500 جرمانه کیږي چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي. خبري ایجنس وایي اوس هم وسلوال طالبان نجونې په نخه کوي. د روانې میاشتې په لومړو کې په قبایلي سیمه کې وسلوالو د نجونو یو سکول په بس تیزاب شیندلی وو او په بیان کې ویلي وو چې دغه نجونې د تعلیم د لارې د مغرب اغدار خپلوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
از مشغله مشال رادیو خاوري د کابل او اسلام آباد لپاره د برتانیا سفیران وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ورځ تر بلې پیوړې کیږي. دغه دوه سفیرانو د زیارت په ورځ په کابل کې خبريالان ته ویل چې هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو په شکیدو کې مثبت رول لوبولی او دغه رول ته به دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل له کابل از مش همکار اسد الله لودین راکوي.
په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي چې هم نړیواله ټولنه به له 2014 کال نه وروسته هم له افغانستان سره خپل ژمنو ته دوام ورکړي، خو ګاونډي هیوادونه به د افغانستان پر راتلونکي کې یو حساس رول ولري. په کابل کې د برېټانیا سفیر ریچارډ سټاک چې د پنځمې پورز افغان او پاکستانی خبريالانو ته خبرې کولې، په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خيست، خو وی ویل دوی هڅه کوي چې د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د بې باورۍ فضا له منځه یوسي. سټاک وایي هیواد هڅه پیل کړي ترڅو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او دغه هیوادونه یو له بل سره همکاري ته وهڅوي.
د 2014 میلادي کال په پای کې به په سیاسي او اقتصادي ډګر کې زموږ ژمنې بدلې نه شي. موږ له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې لرو، خو دا هم منو چې د افغانانو ګاونډیان به دغه هیواد په راتلونکي کې یو حساس رول ولري. موږ به خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو وکولای شو په کامیابۍ سره له هرو ممکنه لارو دغه حساسي اړیکې پراخې کړو.
ستاک زیاته کړه دوی به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم خپل پروګرامونه جاری وساتي او افغان ځواکونه به دې ته چمتو کړي چې په یوازې سر خپل هیواد دفاع وکړي. په اسلام آباد کې د برېټانیا لوی سفیر آدم تامسن چې په کابل کې له افغان خبريالانو او د ویډیو لارې له پاکستانی خبريالانو سره خبرې کولې، وویل د پخوا په پرتله د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې دي. آدم تامسن ډاډ څرګند کړ چې پاکستان له تروریزم سره رښتینې مبارزه کوي او دا هیواد پوښوي چې تروریزم د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی.
I believe as a professional diplomat
د یو مسلکی ډیپلوماټ په توګه زه باور لرم چې پاکستان ډیر تشویق او هڅونې ته اړتیا نه لري. دا هیواد په صادقانه توګه غواړي چې له افغانستان سره همکاري وکړي او د ثبات خواته بوزي، ځکه تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان ته هم زیان اړولې. پاکستان له تروریزم څخه د پوزي او ملکی تلفاتو په برخه کې له نورو هیوادونو څخه زیات زیان لیدلې ده.
نو موري وایي دا چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې ترهګریز ډلې فعالیت او پټنځایونه لري، هیلاتې د پاکستان ملاتړ نه دی بلکې لامل دا دی چې پاکستانی امنیتي ځواکونه د لازمي مبارزې وسنه لري. د کابل او اسلام آباد لپاره د برېټانیا سفیران وایي چې چیرې افغانستان او پاکستان خپل همکارۍ ته دوام ورکړي او یو پر بل انتقاد کولو ډډه وکړي، نو کولای شي چې په ګډه سره تروریزم له منځه یوسي. دغه سفیران وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ټینګولو لپاره د پاکستان، افغانستان او برېټانیا ترمنځ د درې اړخیزه خبرو بهیر پیل کړی چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې په نیویارک کې یو غونډه هم وکړه. اسلام آباد ته د سولې د عالی شورا د پلاوي له سفر وروسته افغان چارواکو هم له پاکستان سره د اړیکو د لاخه کېدو تمه څرګنده کړه، خو یو شمېر کتونکو لا هم په دې اړه شک کوي چې پاکستان به د افغانستان په سولې او ثبات کې رښتینی مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمشنری پر ولسمشر حامد کرزی ژغ کړی چې په افغانستان کې د ګرد سره د اعدام یا پانسی سزا لمنځه یوسي. ناوې پیلی په هغه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو د افغانستان په قضا کې د نیمګړتیاو یادونه کړې او په تیرو څو ورځو کې د 14 بندیانو پر اعدام اندېښنه ښودلې ده. په ډېر نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل درته اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشره ناوی پیلی وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې د 14 کسانو ناڅاپي اعدام سخته اندېښمنه کړې ده. میرمن پیلی د ملګرو ملتونو پر وبپاڼه په خبر شوي بیان کې ویلي، نړیوالو قوانینو او د افغانستان خپلو تعهداتو ته په پام سره یوازې سترو جنایتونو ته، هغه هم له ډیرو سختو قضایي مراحلو وروسته، د اعدام سزا ورکول کیږي. پیلی وایي چې د افغانستان په قضایي مراحلو کې نیمګړتیاو د دې حکومتونو په برخه کې جدي پوښتنې راوچتې کړې دي. د راپورونو له مخې وروسته له دې چې د جمهوري ریاست یوې کمیټې د نږدې 2500 دوسیو په اړه څېړنې بشپړې کړې، ولسمشر حامد کرزي د یو شمېر بندیانو د اعدام حکمونه توشیح کړل او په دې ترڅ کې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو پر 14 کسانو په پلچرخي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شو. د چارواکو په وینا اعدام شوي کسان په قتل، جنسي تیری او د ملي امنیت پر ضد په جرمونو چې د افغانستان په قوانینو کې درانه جرایم شمیرل کیږي مجرم پیژندل شوي. چارواکي وایي چې پراتلونکو ورځو کې ښایي نور کسان هم اعدام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا بیان زیاتوي چې د افغانستان قضا د دوسیو په څېړنه کې عمدتاً په اعتراف اتکا کوي چې کله ناکله د شکنجې په وسیله اخیستل کیږي او د دې اعدامونو د قضیو په برخه کې هم د اندېښنه شته. میرمن پیلی زیاتوي، ملګرو ملتونو په نړیوالو معیارونو په افغانستان کې د محاکمو د لازمو قضایي مراحلو د پاتې راتلو مسله په وار وار رابرسیره کړې ده. دا وی په افغانستان کې د اعدامونو ناڅاپي پایل د نړۍ په کچه له هغه تمایل سره په کلک تضاد کې دی چې د اشد مجازات یا د اعدام د سزا بندیدل غوړي. له دې اعدامونو یوازې دوه ورځې مخکې په یو بیساري اقدام کې 113 هیوادونو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اعدام د سزا د لمنځه تلو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي د نړۍ ډېر هیوادونه اوس د اصل منی چې د اعدام سزا ټولنې ته زیان رسوي، نو ځکه پر افغان ولسمشر غږ کوي چې وښيي چې د قانون حاکمیت د ترحم او بشریت لارې هم ممکن دی او افغانستان هم د اعدام ضد نړیوال تمایل سره یو ځای شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په بیان کې د شورا د مشر له قوله ویل شوی دی چې ناوی پیلی په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د وسلوالو بریدکونکو د ډلې د یو غړي اجمل قصاب پر اعدام هم خوشینی خودلې. دی ویلی پر ممبئی د حمله په جدیت کې هیڅ شک نشته، خو نړیوالې محکمې دې ته د ورته جدي جرایمو لپاره د عمری بند سزا ورکوي. میرمن پیلی هله سرګند کړ چې په هند کې به هم د اعدام سزا ګر سره لمنځه ولاړه شي.
احمد تکالو چې د ملګرو ملتونو د حق غوښتنې په حق له تاسو سره پور اوروي چې د افغانستان پر ولسمشر حامد کرزی ژغ کړی وو چې په دغه هیواد کې د پانسی سزا لمنځه یوسي. زموږ شغل مشال رادیو څخه اوریا وستاس پام د غزل جاوید په ژغ کې د دغه سندرې پر لور راګرځو.
Yeah.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تاسو د غزل جاوید په غږ کې سندر اوریده. او تاسو په هم د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنز اور بند ټینګ دی او پرون ټوله ورځ د تشدد راپور نه دی ورکړل شوی. اسرائیل خبرداري ورکړي چې که د فلسطینیانو لخوا سرغړونه وسی نو ځوابي اقدام به وکړي. په همدې حال کې د فلسطیني ادارې وزیر اعظم اسماعیل هانیه خپل خلکو ته ویلي چې فلسطینیان بریالي شوي او د غزې د نیولو مفکوره به بیا هیڅکله مطرح نه سي. نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل درته اوروي.
په غزه کې له اتو ورځو خونړیو حملو وروسته ژوند پرون بیا نسبتا عادي بڼه غوره کړه. یو شمیر دوکانونه خلاص شول او خلک له ویرې پرته لارو کوڅو ته راووتل. که څه هم تیره ورځ د هیڅ راز سرغړونې خبر نه دی ورکړل شوی، خو اسرائیلو خبرداری ورکړی چې د خپلو ټولو هیوادوالو د دفاع لپاره چمتووالی لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې دوی خپلو ټاکلو اهدافو ته رسیدلی دي.
אנחנו ערוכים לפעול במקרה שהשקט יופר. המטרות
של אורבן דסרגרונה ושי מוקטיירי ורטני ולי טול הגה אהדף של עמליית לפרה מוטקליו תרלא ששול פוהגם צי זינו הוודוולו תמדרלודה שבאיה תרדי סחט אקדמת שוויוי מוק הגה תהם צמטיו מוקטייריו צקלע דצ'ה פרזת או צנגה אקדם מוקלו לקפדי עמליאטו כמו המצ וקרל מוק אוס דא אורבן דזן לפרה יא פרסת בולו
להפסקת האש.
د راپورونو له مخې د غزې خلکو د تیرو دوو شپو د اوربند هرکلی کړی او په وټونو او کوڅو کې یې خوښي وکړه. د غزې ځینې خلک او له هغې ډلې صدر اعظم اسماعیل هانیه دا اوربند په حقیقت کې خپل بریالیتوب ګڼي. ښاغلی هانیه پرون وویل چې هیڅوک نور نو باید د غزې د نیولو هڅه ونه کړي. دې مقاومت د اشغال په برخه کې د لوبې بنسټ بدل کړ او د هغو پوځي او امنیتي محاسبې ورخرابې کړې. زه د فلسطین خلکو ته که په غزه کې دي که په لویدیځه غاړه یا بل هر ځای کې او ټولې عربي او اسلامي نړۍ ته وایم چې له دې وروسته د غزې د اشغال مفکوره پای ته رسیدلې او انشاءالله دا مفکوره به بیا رانشي. اسرائیل او حماس ډلې د مصر په منځګړتوب د چهارشنبه په ورځ پر اوربند موافقه وکړه، خو د اتو ورځو جګړو تلفات او زیانونه هم ډیر زیات وو. د اسرائیلي پوځ په حملو کې د لسګونو ماشومانو په ګډون څه باندې 160 فلسطینیان ووژل شول او په اسرائیلو کې د تلفاتو شمیر وروسته له هغه شپږو کسانو ته ورسید چې د حماس ډلې په یو مخکنی راکټي حمله کې یو ټپي اسرائیلي سرتیری پرون پر روغتون کې ساور کړه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. کچیر تاسو زموږ د خبرونو په حق له خپل نظر زموږ سره شریکول غواړئ نو موږ ته برېښنالیک یا ایمیل هم را لېږلای شئ چې پته ده mashalradio@rferl.org. استاسو پام دی بل راپور پر لور اگرزم. په کرم ایجنسی کې د سدی ګورنمنت ماډل های سکول ماشمان وای چې د 2005 کال راهیسی د دوی په سکول کې غیر نصابی سرګرمیانی نه تر سره کیږي. د سکول د چارواک په وینا د نامنوي پوجا د سرګرمیانی متاثر سیوي خو په ماشمان ته د تفریح موقع ورکول کیږي. نور حال سمې څخه د مشال رادیو خبريال په خپل دغه راپور کې راکوي.
په کابلی سیمه کورم ایجنسی کې د ترهګرۍ د پیښو په وجه که یو خوا د سیمې امن تباه شوی وو نو بل خوا لوبې او لوبغاړي هم ډېر سخت اغېزمن شوي وو. په سیمه کې د څه مودې نه امن پر ځای شوی دی، خو د سدی ګورنمنټ ماډل های سکول ماشومان وایي چې ناامنۍ په وجه بندې شوي غیر نصابي سرګرمیانې لا تر اوسه په سکول کې نه دي بحال شوي.
ما د محمد تاجر کورم ایجنسی سره تعلق لرم او وم کې سبق یم. 2007 نه مخکې چې کومې وي هغه به ډېرې خېمې لګې دی او چې 2007 کې جنګونه وشو هغه نه بعد میلے میلے باندھ شوئی حالات خراب شو دینا خپل 2012 ہوا تا سو سفر میلے نہیں شی فور سزر ز ڈیر شوق لارم غیر نصابی سرگرمی ڈیر ضروری دی مت سپورٹس میلہ عدالت سٹارٹ کی کرکٹ وی والی بال وی فٹ بال وی
تعلیم دی ٹولا نے د پرمختگ تو ٹولو لمڑے شٹ بلل کی خماشمان وای چی پ سکول کی د دے سارا سارا غیر نصابی سرگرمیاں نے دے ہم شروع کڑے شی کم چ د دوی پشون کے خ کردار لبول شی
دا سکول سپورٹ میلے ہو سپورٹ نہ دی شو دی بپارہ مسکول سراستر گراؤنڈ سٹو دے کو کر دے
د پاره دا وشي دا په سپورتس ملي حکومت دی کرکټ شو ول والی بال پټ بال شو دا کی مو سی خلو د مت ډیر مزار کوي اوس پورې متسنه دي شوی دی باندې هم کول لا ټول کول سبا کوي سړی بور شي او سبق نه بس په کور سم د پاره کرکټ یا ول والی بال یا پټ بال سم ملي برابر شي مو
د پاره د سکول د ریکارډ تر مخه د سده په ګورنمنت ماډل های سکول کې د ماشومان شمیر تر 1500 پورې دی په سکول کې د لوبو څنګ مشر استاد فضل وای چې ماشومان ته به تفریح موقع ورکول شي
نو واقعي د ماشومان دا خبره صحیح دي چې څلور پنځه کال کېږي ورګي دا اکټیویټیز نه دي شوي خو اوس څنګه د کورمه ایجنسی حالات تقریبا خوشوي دي یا پخ کې دو روان دي کرکټ دی والی بال دی باسکټ بال دی ورګي او پی ټی شو به ورګي د سنور گیمز دي دا باقاعده شروع کیدونکي دي ورګي او ٹورنامنٹ ختم شو فائنل باقاعدہ
گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول ماشومان وائی چکپ اسکول کی غیر نصابی سرگرمیان تا لگ سپام لرنا اوشی نو نہ واضح لوب بیرت جوندشی بلکہ پزوانانو کے بہ مقابلو جذبہ او یا نب ولوالا راو ٹکے گی
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین دیموکراسي
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لوی تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو پڅان کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ور سره دی هم فلسفه ور سره ده چې دا ډیر ضروری علم نه دی
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي د سلام پښتونخوا د خبرونه په پای کې د فیاض خشګي په ځخ کې د سندری پر لور تاسو پام را ګرځوم د هغه ورسته به په خبري غړي پیل وکړو نو دا تاسو او د فیاض خشګي
خدایا دا سپل ون توب کی دی خانی راکلا اس بوزری الوتو لخا مخا غوارما پیدا پزمکا شم جذب دے اسمانی راکلا بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیا لے زما جندن کڑا جی بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیا لے زما جندن کڑا زما دی مسلمان وی تفکر میں دا پختن کڑا بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیا لے زما جندن کا بیتا چاہتا ٹٹ نشی ننگیا لے زما جندن کا کم چیخا دیے لما یوڑا زلوختا دلن کم چیخا دیے لما یوڑا خو کاروان میں دا ہمت او استقلال بے تراس تنکڑا کاروان میں دا ہمت او استقلال بے تراس تنکڑا زما دے مسلمان وی تفکر میں دا پختنکڑا چ بتا چاته ټټ نشي نن یاله زما ژوندون کا چې بتا چاته ټټ نشي نن یاله زما ژوندون کا گلشن بدلی تا زما واڑ شڈلی گلشن بدلی تا زما واڑ شڈلی ہری اوسڑے تا ملت متی پلاس گرا سرگن کا ہری اوسڑے تا ملت متی پلاس گرا سرگن کا زما دی مسلمان وی تفکر میں دا پختن کا چی بیتا چاہتا ٹٹ نشین یا لے زما جندن کا چی بیتا چاہتا ٹٹ نشین یا لے زما جندن کا ہڈیش پیلم خو ملت میں دی سلطان وی سدی اچھ ہڈیش پیلم خو ملت میں دی سلطان وی تزما د سخن سورے پمان کے ہمایوں کا زما د سخن سورے پمان کے ہمایوں کا زما د مسلمان وی تفکر میں دا پختن کڑا چه بیتا چاہتا ٹٹ نشین یا لے زما جندن کا چه بیتا چاہتا ٹٹ نشین یا لے زما جندن کا